هم ممکنه ده چې نواز شریف د پاکستان چې د څلورم ځل باندې صدر اعظم شي هغه تر دې مخکې درې ځلې صدر اعظم کړی ده په پاکستان کې.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواش و چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر موضوع سره خبرې کولې. د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بس د شکست سکوت پروګرام خبريږي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باسته تشرغلاست. زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یو سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شذو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کیږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر شذو د محدودیتونو په نتیجه کې هغه شذو چې په دې سروې کې برخه اخیستي ویلي چې د سالنډۍ ژور خپګان، جلاوالی او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د شذو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې شذو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د شذو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانې اغلی تور پیکی مومند او آغلی آرزو سادات ملمنی دی. او ریدونکو تاسی هم کولای سی چی لمش سر تماس ونی سی او مش با بیرت تاس تزنگ ووهو او ستاسی نظر با واخلو. پر دې شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ را ووهئ 00420221 24201. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري پر دې شمیره باندې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلی مومند او اغلی سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلی مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکم. دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یې وې دي؟
سلامونه نیکې هیله تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. مننه لیدې چې خبرونه تم بلنه راکوله. طبعا هغه ټولنیزې ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنی د نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډیرو سخت شرایطو تجربه هم دا تجربه کې یو واقعا مشکلات او سوره سوره زیات شي ویډیو دي شي ویني نو زه هم یعنی د گزارش سره تناسب په بعض وختو کې موافقه یم چې واقعا د ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه به زه دا پښتنه وکړم چې په شوزو کې د جوړ خپګان، د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای شي زیاتې سوي دي. د راپورونو لمخې تاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمن اوریدونکو ته مننه چې وخت مو راکړې. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې وایم چې افغانې میرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې میرمنې دي زما په نظر. یعنې په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو. دی چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی، فلم کوم حالت چې په میرمنو تیریږي، دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه وسي. او تاسو خبر کی تاسو دا یادونه مو کړی چې په بعض جنازې واژنه زیاتره انجونې کوي، یعنی ښځې یا میرمنې کوي. نو هغه هیواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوي وي، د پوهنتون دروازې تړل شوي وي، صحیح خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسیږي او دغه صحیح خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هېواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو یا په هرې برخه کې، په دې باندې موږ خپل هېواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. وایم چې ولې موږ خلک، ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمون والی باید په ښځو باندې وسي. زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي. نو په خپل افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي؟ او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هر نجلۍ او په ټوله کې هره ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې ساتو، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان داخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ست په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو. تاسو هم کولای سئ چې مشتزنګ راوهی د ټلیفون شمیره ده 00420221120. یو پر دغه شمیره باندې تاسو ک مشته تماس ونیسی، موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو او تاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې مشته زنګ راو او خپل نظر له موږ سره شریک کړي. تاسو نظر مشته مهم دی. اغلی سادات تاسو خپل پوښتنه، اغلی مومند وبخشي تاسو خپل پوښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی لخوا څخه سروې سوې ده، دوی ویل دي چې شدي اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې تاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړی دي، د دغه د لقبل دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکه بلې شدي، داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واک نه لري؟
طبعا دا غدواره د ارخونه د شته پټول نه کې واغیز لري د جوار یغیز لري خو ځوان لري په افغانستان کې کومه خپل تیر تاریخ ته وګورو هم همواره همیشه په مرکز په ساته لکتر خو هر څه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته زو چاته نه په هي کچا ټیټه ده په همغه اندازه د خود پوراندې توصي خواله د خود پوراندې بی عدالتي او د خود پوراندې ظلم او د ډیر زیات شوی دی موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه صرف وقت دا چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکاناتو ته یې لاسرسی درلودو تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته او دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي هغه ښځې چې په ولسوالیو کې په ولایتو کې په مرکزو کې دي د ګوتو په شمېر اما متاسفانه چې ډېر زیات د شمېره چې میلیونونه ښځې دي شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي زیاتره په کلو کې په بانډو کې په لرو ولایتي سیمو کې دي د ژوند کوي او د دې د ژوند په مقابل کې سم چې د ستونزې مخکې ملګرلې او سم لري بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا په هوای یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل دا ډېر د ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته خپل اقتصاد هم رسیدي کولی شي او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالم کورنۍ نه سالم او پرمختللې او هوسا ټولنه منځته راځي نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی ډېره نیاز دی هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهي وي ښځې عامه پوهاوی ولري د صحي په صحت بخش کې روغتیا په بخش کې ځکه اولاددار دي موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده هره کورنۍ تر اووه اته نهه لس ماشومان لري زیاتره ماشومان یې سوی تغذي دي زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري میندې نه پوهه دي نارسه دي نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه په کوم میتود غذا ورکړي څنګه د دې صحي سالم وساتي محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي څنګه پاک صحي خواړه اوبه او نور ضرورت او اړتیاوې د خپلو ماشومانو پوره کړي چې دا ټول ضرورت په هوای ته لري ضرورت کار ته لري کلینیکونه باید فعال وي او باید تلته ټیمونه ورشي پرې وو د دې سره په هوای د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران خزینه هغه د اعتبار وړ څه کولای شي چې د ښځو د خوانو او ښځو ته په هاي ورکړي شي کور په کور د دې د خبرې وشي هم تاسو نه پرې شرایط کې چې دا غفلتونه بنديږي او د دې مخه نیول کیږي په دې معنی چې موږ په لوی لاس ځان یو لوی کاندې ته غورځو چې دا غین راځل به ډیر مشکل وي او دا به د نيستۍ کاندې وي دا به ډیر ورسته تګ وي زموږ په وسانه ټولنه کې وسانه شرایط کې موږ سالوي خپل پنځه سالوي خپل جنگ تر شپې خای خزو ډیر زیات تخت ستونزې قربانی ورکړې دي هر کور ته موږ ګورو چې یو معلول یو غمګین یا یو کندا یا یو خزاړ منه یا د خلک شته چې نارینه نه لري په کورنۍ کې مسافر دي مهاجر دي یعنی موږ کوم خپل کومه سختی او کوم مشکلات کوم ستونزې موږ وایو په زرهاو ستونزې دي چې هر ارس ته ګوري هر پرو ته ګوري ستونزې انبار دي نو په دې شرط شرایط کې چې بیا یو نسبی سوله لرو یو نسبی آرامتیا ده که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي صحت او تعلیم او کار د ښځو اړتیا ده که دا مرتبه شي حداقل د دې په دې زخمونو خو لږ ملهم او پټۍ کې خصل شي او که نور هم دې وزور شي نور هم دې ته ستونزې مختره شي نو دې نور طاقت نه لري زه فکر کوم چې قدخوشي ته اجازه نشته د ښځې خپل او خپل د باندې ځینې نورې ځکه دې روحي لحاظ هم استقلال نه لري آرامي نه لري د جسمي لحاظ هم دې ستونزې اړې دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دي ولګه ده بدبختی ده په هیواد کې ګورو چې اته طبیعي لحاظ مونږ زلزلو او مونږ مثلا سیلابونه او وچکالی سره مخ یو. یعنی ده هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. پسل کې به پوهیږم چې ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې، نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي، د دې مخه ونیول شي، او حداقل دې ته اجازه ورکړي. ښځه یو بشر دی، یو انسان دی، یو ژوندی موجود دی، الله تعالی ورته حق ورکړی، شرعي قانون لري. دوی دې هغه اساسي خدماتو ته حق کمو ته ډېر نه غواړي بېچاره ښځې، اقلا یو صحت ولري، یو تعلیم لاسرسی ولري، اولاد یو ښه تربیه ولري، یو په خېټه مړوي، اقلا یا د خوراک خاک اوبه ډوډۍ ولري. همدغه غواړي، نور څه دې نه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات، ستاسو څخه به په دې تړاو پوښتنه وکم. د سیګار په راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی و، او په دې راپور کې ویلي و چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی و چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی و. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي و. ستاسو په نظر د دغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلې دی، او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغ نه سي چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته، او په بلې خوا ته پر ښځو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
لکه زمونږ خور اغلی مومن دم چې وویل چې مونږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې دي. نو اوس مونږ پانتونونه بندې دا خوازې خبر ده چې مونږ به نو تر څو چې پانتون بندې مونږ به بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې مونږ لرو هغه معنی کېږي. که دینه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي، دینه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دینه معنی کېږي. دا په دې معنی چې مونږ خپل هیواد په خپل اخلو او غرقوې، دا هیواد مونږ خپل په لاسو اخلو او غرقوې. که چېرته یوه ښځه ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه، دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یو ډاکټر خور غواړي چې خپل بلې خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې پر روان باندې کار وکړي، روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته، او نه هم د طب له لحاظه کوم ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما باندې وایي. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیک کېږي. هموغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې روس هم پېکېږي، او په آینده کې د هر حکومت زور ورسېږي، نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي، دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي، حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانع ځواب چې مونږ غوښو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندې پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رس کروزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نشي کولای، دوی وظیفه نشي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نشي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې دوس فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو لږه افغانستان نه ووځو میرمنې ام دې سیمه ځوانان ټول په دې تلاش کې دي چې موږ د هیواد لري لا شو ولی په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له خلکو حقونه اخیستل شوی نو یې نه لپاره هم کار نشته مګر کومه فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغه هم بیا په نارینه ونه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې لاغي هر حق واخیستل شي حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بل اخره دې څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختېږي خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي له خپل زندګۍ نه ناامیده شي او خدای مه کړي غلط کارونه ته مخه کړي
مننه غلی سادات اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
منانو بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوند توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او که پښتنه یا تفسیره لری هم ویلای سي
مننه خورجان تاسو مې شنه دا تلم د هلمند ولایت څخه خورجان د خوند څخه پښتنه کوم نه لرم را به سو خپل لن نظر به خورجان د سره شریکم
ولی نه مهرباني
خورجانې ما پتی رو خبرونه کوم ویل دي چې دلته په هلمند ولایت کې ما اکثر خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی ولیکن د اسلامي امارات پر اکثر خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بده سره شریک کوم وزګوري په خوا دلته یو ورور برابرلار سي د زی ورور به تکاتل ورسوي با قرباني به خور و یعنی دا ډیر غټ دل مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما رحمت د جوړ به د امدی سره وکړل دلته دا قربانی دا خور سول نو لیکن دغه کمرغه دا چې د افسوز د ازمیر په ولایت کې د میزت نه لیدا یو پرمختیا او بل پرمختیا دا خورجانې چې وس مثال د خبرې خور برابرلار رسول خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره مزکه شریک او پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي داوډونو بازار سودوري کوي خپل حق به نور کوي په دنیا کمرغه دا دغه چې د امرغله د خورجانې وسای وس ار خور کولې چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي وس اڅوک نه خورجانې څوک یا شزه بدې په دغه کې ورکې په بدله کې هغه حد چې دی هغه پنګراس کا حق دغه چې دی ډیر ورکوي سیمه د خورجانې خود د خپل حکومت صدا یې غوښتن لا کوم خورجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري وزم په افغانستان کې جنګونه چې سیمه دي شل کلن جنگ تر سیمه د خورجانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده نو دا ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتن کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډې دی په کور کې سرپرست نه لري د خورجانې دا اعتماد د غسر پر اچو دی په غاړه دغه یبه د چراسي او بل دغه پونتونو خورجان چې لاس دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوزو د پر وړاندې د تاوتر خوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای چې موږ سره شریک کړی چې څنګه یو شزه وکولای شو چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یا کوم څه چې د دې په شې حق او هغه
بلې خورجانې دا ځکه چې شاهد مده دې زموږ او گاونډي وو چې د مثال د خبرې خپل خوري راولار څه په ماما داوا وکړه دا خور خپل حق ځنی وغوښتي چې دا ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یو پرانبارو د بل پرانبارو پنځایتو زما ژوند زندگی ده نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې سودوري کوي یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړی مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر بیا دا شزی ورو دغه بچان چې موږ دغه سول د مور سره ملګری سول رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکي والی ته والی پارچې ورکړل راوی غوښتل دلته چې ورو ورو دغه حق نه ورکې خورجان زخپل د عیني شاهد دغه غیر ولار څه د ځامن په دامه چې پارچې کاټل رااله دلته ولسوال فروګریږي هغه مزه کوي ورکړل یعنی په تیر وخت کې خورجان مرد یې شهیدانو حق شزی تملاک خارکې حق ورکړل کېږي خورجان یعنی ما مخ اشاره ورته وکړل دلته د څه خوندې مثال د خبرې مش په دیدالې د لیدې چې ورور به مدا وکړه پلا به مدا وکړه دلته به قرباني د خورجان وینو دا ډېر غټه غمیزه ونو د نه کمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دي وس پرال کې دوی د پکا د حکومت سمې دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي زه په مکتبو ته مې زمير ډیر ضرورت لري خورګان شه دنه دا کلان زمير په ولادت کې ډیر ذات کمی دي خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا پانتونونه او دا کار زمينه د کونډي خو دغه شې دي د کونډيان شې دي چې دا ما ډیر ضروري شه دا خورګان دلته غټ مشکل جوړ کړی راځي په ولادت کې ډیر کونډيان شې دي. مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د بعد دغه تر د کار زمينه برابر کې کده کار زمينه نه برابرې بعد دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ تاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم خو را ده من ولایت مسخره او سویت خبره کوم.
وعلیکم السلام ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیر لري هم مهرباني وکړي.
سرور نیویزم د هلمند ولایت مسقله ورڅخه خبره کوم.
سرور صاحب مننه او د تفسیری یا پښتني په برخه کې کتا اس کوم څرګندونې لري ارڅ چې وایس مهرباني.
خورجان زه دا وایم چې د اسلامي مرسته اکثر دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځینې ځایونه مراد دې شي مقصد د شوز ځینې حقونه ورکول شوی دي. کو په خوشحال دغه یو خبر استا چې لکه څنګه د ادم مخ ورو شم اشاره ورته وکړه چې مقصد دغه د شوزو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکوستي و ډیر شو چې مقصد د شوزو کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بیا سرپرست دي. مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته اړتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې دو شوسته یو کار زمينه برابر کړی وای د څو دی خپل کورنۍ ته روزي ترلاسه کړی وای.
سرور صاحب تاسو په ولایت کې تاسو داسې شدي ویني چې به سرپرست دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي په خپل داسې کارونه چې یعنی دوی نسی کولای چې یو دکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبور کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي.
مگر ډیر غریبان کورنۍ مقصد و نارینه و ته کم کار نه بیا سوی خو یا د اسلامي امارات دی و نارینه و ته کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه ته هم کار نه بیا سوی نو باید دا شوز ته کار برابر شي. خو موږ دا خبرونه کې او رسای څخه چې په دغه ازادي یادو کې شوز یې مرمن شکایت کوي چې مقصد موږ ته یو کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې موږ یې اورم چې مقصد شوز ډیر شکایت کوي چې موږ ته یو مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه موږ څوک درنه په کور نه نو شو موږ ته د موږ ته روزي برابر کړي نو باید زمينه مراد داسې غم دغه شوز وخوري.
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغی ستاسو تبصره مو هم واخیستله. بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي رادیو سره غوښتو چې خبرې کړې دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شدي چې په خوایې مسلکي زده کړې کړې وي او رسمي دندې درلودې اوس به وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابر شي. دغه شوزو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همداراز د لیرې پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه دغه خبرونه چې نور بس دی نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق دی پنوم باندې دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو. اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه راوخلو مهرباني وکړي ازادي
ده. السلام علیکم محمد رسول مده هلمند ولایت څخه در سره په تماس کیم تاسو او ورونکو ته سلام علیکم.
محمد رسول صاحب ډیر مننه. وعلیکم السلام مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړي.
بلې زما دا نظر دی د شز اړوان موضوع کې چې اول خو مې د ملمنو ته او د ټولو اړوندو څه غوښتنه ده کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو لپاره مې دا غوښتنه ده او ته می دا خواسته چې تاسو یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مکوي بلکې پر دینی زده کړو هم ټینګار وکړي. نو کله چې دینی زده کړو باندې هم ټینګار وکړي لا به دغه زنانه و ملاتړي ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي هم به دینی زده کړو ته. او که دا شی شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي د هغو غوښتنه وکړي نو بیا فکر کوم چې د زموږ د سیمو خلک اکثریت دا د ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي دغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځو ته هغه زمینه برابره شي هغه زده کړې وکړي نو دوی به ملاتړ پیدا کړي او په دغه کار کې به بهره د خلک بریالي شي دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه ځانو
او محمد رسول صاحب تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې دین هم ورښودل کېږي قرآن کریم هم ورښودل کېږي د اسلام تاریخ ورښودل کېږي همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ورزده کېږي خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو دیني زده کړې غواړو خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه په 2023 کال کې نو دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یې په هغه کې بد شو. د زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي ښه دي یعنی په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګر خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره کارونه دلته وسو غلط شان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه. نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي هم به عصري زده کړې کېږي. دا زموږ هم غوښتنه ده هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لار هواره کړي عصري زده کړو ته هم لار هواره کړي ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو هم ډاکترانو ته ضرورت لرو هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنې عصري زده کړې هم یعنې په ټیټه درجه کې دي او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې که څه هم زنانه وي خپل منځ او شرعي احکام باندې پوهېږي خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي
پنشت شمال دی. ډیره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ تاسو نظر واخیستې تاسو دغه پښتنه چې تاسو د نظر په اړه باندې به پښتنه وکم. اغلی مومند تاسو د دغه اوریدونکو محمد رسول صاحب خبري واوریدلې د دوی په خبرو کې یو پښتنه ماته راپورته سول د ویل چې ځینې خلک و عصري علوم ته په بد سترګه ګوري څلا مل سو چې خلک یعنی ځهانه مخشوش سوال خلک داس فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي او هر هیواد کې غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید عصري زده کړې وکړي کناري نه وي کښې نه وي.
سلام محترم ګور ته وړاندې کوم او سل په سلو کې د نظر سره زه موافق یم لکه ورور چې ویلې چې دیني زده کړې ضرور دي زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي واجب العین دي هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي چې ځان وپېژني خدای پاک وپېژني دا نړۍ وپېژني ځکه هر عمل چې موږ کوو د اسلام په لاره کې باید موږ په هغې پوره پوه شو وپېژنو چې موږ څوک یو چا پیدا کړي یو څه وظایف لرو که چېرته موږ تعلیم ونه کړو موږ په دې پوهېږو چې زموږ مکلفیتونه څه دي زموږ دنیا څنګه تېرېږي موږ آخرت کې څنګه څه سوال او څه ځواب لاندې کېږي کوي زکات همداسې روژه همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا یعنې ولولئ نو کڅه ته موږ لوست نو موږ څنګه خپل دین تکمیل کو څنګه خپل دین لارښوونه او پیژنو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپل په اصل کې یو معلم او یو استاد شوی هغه نه بیا د زمده د قرآن شریف ترجمه او د آیات هغه نازل شوی او هغه نبی نور خپل د اسلام پیروان سره غلی دی او مت سره انتقال شوی دی دا ټول علم دی دا ټول دینی علوم دی چې راغلی دي نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې خپل پوسلو کې څه ځل پوسلو کې فرض دي چې موږ دینی یاد کو مونتا دا په جوړ کې فرق لري کې یو مدرسه کې وطنه علم دینی زده کیږي اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا نه نش کېدای چې ساينس یا ریاضي یا فزیک یا د نور علوم چې دا ضروري دي دا د نړۍ د پرمختګ د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دا د ساينسي علوم هم موږ ته کومک کوي چې موږ د دینی علوم کې لوړ لاسو لرو دینی علوم ښه زده کړو چې موږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ لرو دا غي په تخنیک او په ټکنالوژي پوه شو موږ کولای شو آیات ولولو موږ کولای شو ختمونه وکړو موږ کولای شو قرآن شریف یا ترجمه یې کړو همدا اوس واورو کې زه خپله یعنی هغه مروج تعلیم چې صادق او چې شاګردانو په مدرسه کې اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په خاطره د علم د ترلاسه کېږي ډېر په خاطره زده کېږي ډېر ښه هغه دین ته زده کېږي خو په څنګه کې کومه ټکنالوژي او په یوه کې څه د ټکنالوژي استفاده وکړي چې دین ته پرمختګ ورکړي تاسو باور کوئ چې دلته یو د خپل سفر خاطر وایم چې زه به سابق سفر ته تلم په تیاره کې یو سفر کې یو چې تجربه تا به یو فلم لیدو اما خوش وخت نه پدې اخرو کې چې اسلام چې د قرآن شریف ختم بو ما به خپل هواد نه یا د لری سفر ته تلم تاسو باور کوئ ما په پولار کې یو ختم دوه ختم کول قرآن شریف باندې په تلویزیون کې پلی کول د پرواز کې ما به دا اوریدل او دومره ما په پرواز کې دومره ما به خوشاله وم دومره مې زه نه آرام او د دې برکت د دې هغه دغه ما سره تو زه به زه نه آرام چې سفر کوم یو چې تایم دغه خطر به ما نه لیدي فکر کوم دا هر مسلمان دغه ارزول دی خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړدل ممکن امکان نه لري ځکه مې چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نه دی مکتب په مضامینو کې د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او تاسو ډېر شوي دي او په دې خلک خوشحاله دي په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک او زه په خوشحاله یم الحمدلله اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي مونږ او داسو کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي زما خاطر جمیږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره په دین کې خو ټول لارښوونه ده د صداقت دی راستي ده ایمانداري ده هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کې هم بد دي زموږ دین خو ډېر یو روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید تفسیر حدیث فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په خلولي په څنګ کې یو مضمون د ریاضي د فزیک چې د دغه دینی علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي ده کې تخنیک یې د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نشي خو بیا هم هغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هیوادونه او نور غرب او داسې کفار او ټول به په مخ ځي دا خو موږ ته یو لوی رقابت دی سیالۍ ده موږ باید ځان نه ورسوو موږ باید د اسلام دین په مخ ځو پرمختګ وکړي باید نړۍ تسخیر کړي نور ادیان وروسته په ګډه په مخ لاړ شي ولې موږ وروسته پاتې شو دا څه موږ کوو چې موږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو په معنا ده چې موږ دین ته ضرر رسوو موږ د دین دښمنان ګرځو موږ دین ته خیانت کوو اصلا تو غواړو چې دین پرمختګ وکړي باید په ټکنالوژي او په ساينس او په تجربه او په علم مخکې یوسو دا خو ډېره واضح خبره ده او زه د علما ټول چې د تجربې کې علما چې ټول اوس پرمختګ لري او د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي دغه د پیشبینیګان چې په دین کې راغلي تاسو کوم سوال سلام خې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ګورو اختراکي او د خپل خپل نامال دا چې موږ د سوال توکل مخې درلودل تاسو یو د قرآن مینې کامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې کیږي نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عميقه توجه شي پام دی شي د ساينس د علومو په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی په ټول نړۍ باندې دا تسری ان شاء الله الحمدلله
ډیر مننه غلی مومند اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم اوریدونکو قاری سه پښتون مشتزنګ راوهل دي دوی بر واخلو سلامونه قاری سه مهرباني وکي
بله ملالی سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو غلو ملمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي قاری صاحب. که تاسو د دغه موضوع په اړه باندې کوم څرګندونه لري مهرباني.
لن نظر غواړم خوري چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه. زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو کچیر مور واقعا قرآن ولولو او د قرآن مکمله ترجمه وکړو او یا د احادیثو په رڼا کې مکمله ترجمه وکړو دغه ټول کارونه څه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې اوس دلته رواج دی دا وچېسته او موږ احتیاجي ورته لرو. ودغو ته څوارلس سوه کاله مخکې اشاره شوې وه. نن هادي نن یې عادي نتیجه ورکړه چون په هغه وخت کې د ساینس او تخنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نن او زموږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پاسالار د امت و د خبرو ته اشاره کړې وه مخکې. ولیکن دلته رانو باسه عصري علومو او دینی علومو بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کې دینی علوم دا قدر ضرورت شته چې دا خپل په آرامو په حلال وپوهېږي په فرضو په سنتو په واجبو په مستحبو په دې باندې وپوهېږي. یعنی هره ښځه باید دا قدر علوم ولري چې دا خپل د لمانځه په فضیلت د روژې په فضیلت او دا خپل د میراث په حق خپل په حق خپل د مور خپل د میړه خپل د خور خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق وپوهېږي. په زمن کې رانو عصري علومو ته کچیرې موږ غواړو ملالۍ وختم کم دی کچیرې موږ غواړو چې د خشونت خلاصو د رقابت خلاصو او د بل د لاسنیوي خلاصو د بل د کومکو خلاصو د بل د تومتو منت خلاصو باید موږ عصري علوم نه روسد ولرو. په خاطر د دې کچیر یو څه عصري علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي خپل کورته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات تاسو څخه به بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکې ما تاسو څخه قربانی پښتنه وکړي هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو له خوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډېر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدماتونه هم لمنځه وړي دي او د شوزو پر سفر د بندیز لقبل دا ډول ناروغاني چې رواني ناروغاني دي تر ټولو ډېر اغیزمن سوي دي. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پر
ډېر مننه ملالۍ جانې. د چې زموږ په هلمند ولایت کې ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي بیا په مرکز پلی کېږي. ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي ځکه چې بالاخره دغه بندیز دوی هم پلی کېږي. ولې په ولایتونو کې فرزن په هلمند ولایت کې زموږ روز یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی. ځکه زموږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. ولې فیلحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هیڅ کوم ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغه ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی. یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې میرمنې یو لږ څه مقاومت کوي، خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي. مګر په سوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه میرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه میرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي. او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي، دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په میرمنو باندې لګول کېږي. ځکه چې ته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته،
بله
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې داده چې دغه بندیزونه نو د دغه بندیزونه په ښځو ختم شي،
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیکه توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما برادر ته بنده د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري، په ځینو ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنې همیشه موږ دغه څو کال د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هله مسله په یو شکل، مثلا ناتو فرمانی که هغه کوم دغې په یعنی په وای شکل نه دی تجربه شوی، په وای شکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چې هغه کې سخت دریځ وي او دی یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې خزو ته کار او یا تعلیم یا د هغه په هوی زمينه مو سایر کې، نو دی په خپل چلند تمن دې سخت نسی. اما بعد ولایت کې شته بعض خلک شته چې لګوخانه دي، لګ متدل دي، لګ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایی زیاته ده. طبعا دغه خلک دي چې متدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې دې هم عدالت تامینوي، هم خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي، او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي، د یو ولایت په پرتله بل هوایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولوستو، خپل زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه و، په بلخ ولایت کې و تر یو کال پورې. او دغه په بعض مسایل نور په ولایت مختلفي یو ځکه مثلا مہر د محرم مسله دې دي او مثلا د ایجاب مسله دې دي په ولایت کې د لسنار مخته او موږ یې مننه د نار مخته دغه په مخ لاړ شي د پالیسی مې ده باندې
ډیر مننه مومن صاحب او ردونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه او ری تاسو د نور بس تخ پرونه واورید زل خپل دواړو ملمنو اغلی تورپیکي مومند او اغلی ارزو سادات څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ بل زل بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.